د شپې نه نیمه بجې شوې دی برخه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا د خراسان څنګه د حضور پر موضوع ترخی خو ترغه مخې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډسته. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې د انسباندی ویونی په موده کې څلور زلزلو نږدې شل زره کسان اغیزمن کړي. سیف د چلډرن په خپل وی پانه کې په یو راپور کې د دغه زلزلو له کبله د مړو شمیر لکتر لګي او زرو درې سوه او د ټپیانو یو زرو اته سوه یاد کړی چې په خبره ډېرې برخه یې ښځې او ماشومان دي. خو تر دې مخکې ځینې نورو د ملګرو ملتونو ادارو د مړو شوو کسانو شمیر له دوه زرو او د ټپیانو هم له دوه زرو زیات یاد کړی و. د راپور له مخې د غوزلزلو له هرات ښار بهر په شاوخوا دېرش کیلومترې کې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ځپلې او زیاتوي. په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمې هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO عمومي منشي تدروس ادهانم ګبرسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي. کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې WHO د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې د هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعاله کړی دی. په دې روغتون کې 45 تنه ډاکتران او 40 تنه تخنیکی پرسونل کار کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاخت خواړه به یې له کومه کیږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو په درېیمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په هرات کې له بلې زلزلې وروسته پر مرستندوی سازمانونو غږ کړی چې له ځانمن شو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي ویست نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزوله او هلته ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه ویلي مرستندوی سازمانونه چې د سرپناه څخه اوبو او د درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنۍ اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې نن په یو لاروین کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د درولو غوښتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه لاروین کوونکو چې شمېر سلګونو کسانو ته رسېده دغه راز غوښتنه وکړه چې اسرائیل د غزې محاصره پای ته ورسوي تر څو خلکو ته د ژوند لومړنیو موادو په ګډون اړین توکي ورسیږي. لاروین کوونکو له ملګرو ملتونو اسلامي نړۍ او نورو اړخونو غوښتنه وکړه چې په غزه کې د جګړې د سمدستي درولو لپاره اقدام وکړي. پر غزه اسرائیل هوایي بریدونه ورسره له هغې پیل کړل چې څه باندې یوه اونۍ مخکې د اکتوبر په 8 نیټه د حماس وسلوالو غزې ته څیرمه د اسرائیل پر جنوبي سرحدي سیمو برید وکړ. په دغه جګړه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1400 ته رسېدلی دی. دغه راز اپ غزې ترنګه کې هم د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې تر اوسه 2250 فلسطینیان چې اکثر یې ولکي ملکی وګړي دي وژل شوي دي. او نن د اکتوبر 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل 600 ورځې پوره شو. د اوکراین د پوځ د لوی درسیز دفتر ویلي روسي پوځیانو نن هم پر اوکراین واتیا هوایی او لس توغندویز بریدونه وکړل چې ډېرې د اوکراینی هوایی مدافع لخوا شن کړی شول.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په 21 په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوره وه د دې ولایت د مرکز پلخمري په یو جمعات کې درنې چاودنې خلک وترول. دا چاودنه چې د خمری سیلوتا نژدې د امام زمان په نوم جماعت کې وشوه. په دې جماعت کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې چاودنې له کبله د لسګونه خلکو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې اووه کسان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. ازادي راډیو دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ ومنله. پر شیعهګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پړه هم همدې ډلې منلې وه. ملګرو ملتونو او متحد ایالاتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست وویل چې د افغانستان شیعهګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنیو ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر شیعهګانو د ژوند کړې تنګ شوې او د پیښې د یو قرباني د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څخه کم دوه میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه احمد تکلیم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی د برلین د امنیتي پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمني او د چارو شنونکی محمد یوسف امین زادزای له کابل په بحث کې راسره دي چې دوړو خغلو ته خرغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخیسته. اتمر صاحب، لومړی تاسو ترازو د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزه کې یاد که او ملګرو ملتونو خبر ورکړی، یعنی د 400 او 6000 ترمنځ غړي لري په افغانستان کې، دا ارقام څومره دقیق دي؟
یقینا دغه ارقام او اساحه په رسنیو کې راغلی د 400 نه 6000 پوری، لیکن دا داسې نه دی چې ډیر دقیق دي، دا تخمینی ارقام دي. ولی یو شی باندې چې موږ باید پوه شو هغه دا دی چې یو تعداد همدغه ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم موجودې وي. حتی د جمهوریت په وخت کې همدغه ډلې د هغه وخت د حکومت لپاره یو چیلنج و یو تهدید و، مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای په ځای شوي ول.
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول؟
نه فعال خو مونږ ویلی نشو ځکه دغه 6000 د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی. فعال شاید ډیر کم، یغه جنګیالي به وي، لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه راغلي دي په دې باندې بحث ته ډېر ضرورت دی. خو په لنډو کې زه تاسو ته عرض کوم، دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام ځینې باید چې دوی راغلي، دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو ځینې جوړ کړو. دا زما او ستا بیخی په یادیږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ، دغه همالته په رسنیو کې هم راغله، ډیری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي. اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کوي، نوم یې ورته شاخه خراسان ایښی، کنه دا داسې یو شی نه دی چې موږ وایو چې دا الهام اخیسته یا مستقیم د هغه داعش چې په سوریه او شام کې و د هغه ځینه دوی راغلي. صحیح دی چې دوی سره به ځینې عرب جنګیالي هم مل وي، لیکن د دوی اجنډا او داعیه کاملا فرق لري.
د منځنۍ آسیا او د تاجکستان څومره افراطی کسان په دې ډله کې چې همدا د داعش خراسان څنګه بلل کیږي شته یا غړي توپ پکې لري؟
دا خو یو لوی تشویش دی. دغه انصار الله چې ورته ویل کیږي ترکستان شرقي او دغه نورې ډلې دي، دا پخوا هم وې، یعنی د جمهوریت په وخت کې وې، اوس هم شته دي. د دې یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کیږي چې تاسو دغه ډلې ساتلي دي. طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعهد دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي. یعنې دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري، او یعنی په مختلفو ځایونو کې دوی شته دي. او د منځنۍ آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نشي چې دغه ډلې منځنۍ آسیا هېوادونو ته واوړي، هلته مشکلات جوړ کړي.
اتمر صاحب، څو کاله مخکې زما یادېږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه و په رسنیو کې چې عراق ته تللی دي او سوریه ته تللی دي، وهلته په جګړو کې برخه اخیسته. البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه و چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له جنګیالیو سره دغه افراطي وسلوال چې په خپلو هیوادونو کې نور ځای نه لري او د تروریستانو په نامه مشهور شوي دي، دوی هلته تللي وو. هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه، د دوی دا غړي سره جلا دي، بیل دي، هغه پاتې شول الته په عراق او سوریه کې مړ شول، ژوند دي. سوال دا دی چې دغه حمله چې په افغانستان کې کیږي، په دې کې دغه بهرني جنگیالي څومره رول لري؟
ګوري، په عراق او سوریه کې چې هغه داعش نه ډیری داوطلبان، یو خو افراطی عربانو، بل د اروپانو ډیر کسانو هلته، او د نړۍ د هر هیواد نه د ډیرو هیوادونو هلته کسان د جنګ دپاره دوی ورتلل. د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و، د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و. او هلته مذهبي جګړه وه، یعنی تقریبا مذهبي رنګ درلوده. لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي، یعنی د خراسان دغه حوزه، د خراسان د دوی مطلب دی، په دې کې یقین هم چې هغه جنګیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا ځینې اسلام پاله جنګیالي، دوی په پاکستان کې و، دوی هلته شتون درلود. بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو، یو تعداد دې هم په افغانستان کې و، یو تعداد دې بیرته لاړل په تاجکستان کې. کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی، نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول. لیکن یو تعداد دې عربي هیوادونو کې هم و، پاکستان کې هم و. په پاکستان کې ډیر وخت دوی تیر کړی، دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی. او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول، تاجکان ول، ازبکان ول، ایغوران ول، چې تر اوسه پورې دوی همدلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي.
مننه ذاتی صاحب، ستړي مشئ. طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلې، چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي. څومره طالبان په خپلو دغو عملیاتو کې توانېدلی دي چې داعش ډله کمزورې کړي، او یا لکه دوی چې وایي په رښتیا جرړې وباسي؟
مننه. په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې جدي اقدامات پیل کړي دي. د دوی د اداده دلته ډېر کسان د منځه وړي دي، او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم داسې ارقام وړاندې شول، مسایل وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. امریکا ته معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي، او ارقام هم ښیي چې 4000 نه تر 6000 پورې دي. نو دا ښیي چې په دغه مسایل کې نړیوال یا د سیمې هیوادونه هم ملوستي یعنی ګډي مفادات ګډي
ستراتیژي غاني او دا مخته وري زازاي صاحب وبخې لکه څنګه چې تاسو ویلې طالبان ادعا کوي چې دومره کسان لمین زوړي دي او متحد ایالاتونو یا لویدیزو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړي دي دوی دا خبره چې داعش ډلې مشران له افغانستانه وتلي نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه غوړي دا ډول حمله وکړي
انګوري وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي یعنی دای علایم دی خامخا دا جګړه بو وی
مذهبي اختلافات او بخې د چا چا ترمنز
د دې اسلام پالو دی خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوی دی مختلف ډلې مختلف مدارس یا وای چې دا فرض د بل وای چې دا سنت د بل څوک وای چې دا د شای د بل څوک د داشره یعنی اختلاف موجود ده په بعضی مسایل دیني کې دا خامخا جګړه وی د دې د دین واضح نه ده بل دا چې الله مې یو دی قران مې یو دی پیغمبر مې یو دی لیکن د اختلافات خو انسانانو را پیدا کړی دی په دلو ټپلو حتی خدای پاک قران کې وایي چې تاسو په دلو ټپلو په ګورو ها ګورو مطلب دی کې او د اسلام دین په ورسه نه ځان ټینګ کې پس بنا دا ده چې د اختلافات انسانانو منځ ته اوسېږي او دا ډیر یو تنظیم شوی مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ییز او د نم هم خکیل دي او د هغه ملکو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح چې هغه د دین نه بي خبره دي او لیک لوست نشي زده کولای یا نه دی زده کړی چې دغه ډیر زیاته استفاده کوي فقط ځان سپین کالي وغونډه پټکی وه ګیره اوږده پرېږده په کلو باندو کې چې بزګرو شپانه و بېسواده خل دي یو یو څو ټړې بلبل څو ټړې بلبل څو ټړې
همداسې ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوئ د اوس د افغانستان په کلیو باندو کې شته یعنی داعش ډله ګرځي په کلیو باندو کې له ځوانانو نه خلک راټولوي خپلې ډلې ته جذبوي
یعنی ګوره څو عوامل دي یو اختلافات مې ما وخیل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب را جوړ کړی دي دوه مسله چې آل دغه یو وخت کې فقر دي او اقتصادي ستونزې وي دا دوه مسله او نالوستي بي خبره خلک د دې څلورم مسایل دي او بل دا یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان والو خراسان بزرگ وره دغه ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیزي وادو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګټي د ټول یو ځای کیږي بل اخر دغه سي حالت جوړیږي چې د دغه تنظیم دغه تجهیز غواړي دغه اکمالات غواړي دغه مادي مرستې غواړي یعنی یو څوک افغان یا دی مسلمان د توانمند نه لري دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوی دی او بل اخر غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري
bale ځاځي صاحب طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي په دې کې شک نشته چې پر افغانستان واکمن هم دي څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه ونیسي مخه ونیسي
څو مسائل په امنیت لپاره برخه کې په یو وخت کې ډیر زیات مهم دي یو دا د چې حاکم یعنی حکومتونه دولتونه د خلکو حقوق ورکي خلکو ته درناوی ورکي هغه که مذهبي مسائل لري که اقتصادي مسائل لري د دوی ته اجازه ورکي او هغه ته درناوی ورکي او حقوق ورکړل شي او خلک تنظیم کړي نه حکومت داسې نه ده چې مثلا کار ورته باید ته پیدا کړي مسؤلیت باید ورته پیدا کړي د ډوډۍ نه باید ته خبر ووسی د تحصیل نه باید ته خبر ووسی یعنی ټول دولت حکومت هم دغه ته وایي دغه کې چې سالانګاری کېږي مثلا قانون باید موجود وي عدالت په بنا باید دلته حکمرانی وشي قوانین تسجیل وي اندا چې اوس مثال زه شریعت وایم کنه دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوست نه دا کړی زه باید اوس قران عظیم شان الله ما ته را لېګلې ده او زیل ولم مګم شریعت چې دا د قران نه اخستل شوی دی لیکن کوم اندغه علمان ماته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شریعت چې ول ولم یعنی شریعي نظام چې توي او شریعت چې توي دغه ستونزې دي چې بل اخره نامي پیدا کوي او د دین خارجي استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخير کې بلې وات دغه نه شي استفاده کوي.
ډیره زیاته مننه اکبر صاحب. بیا تاسو تر ازمه د طالبانو لپاره اصولن باید د ډول تروریستي حملو مخنیوي باید ډیر اسانه وي، ځکه چې د دې ډول حملو په طبیعت باندې په څرنګوالي په سرچینو او امکاناتو طالبان ډیر خپويږي. دوی تقریبا 15 شپاره سکالا د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخواني حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لنجه جوړه کړې و. دا دوی به خبره شوی د تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دي، ک د دوی استخبارات کمزوري دي، یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي اسانه وي، ولې نه دی؟
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه، ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی، یو ځای سره کار کړی، د دوی مشران تګ راتګ که د دوی تاریخ تاسې وګورئ د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډیر نږدې پاتې شوي دي. او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې اسلام پالې ډلې مخصوصا چې دي دا د لویو استخباراتو پروژې دي. زه په دې باورم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي، دا سیاسي دي. دې ته مذهبي رنګ ورکول کېږي، د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کېږي او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي. اوس که د دوی دغه سیر د حرکت وګورئ، که تاسې د منځني آسیا نه د منځني ختیځ نه واخلئ، مثلا د دغو په وسیله عراق ویجاړ شو، سوریه ویجاړ شو، لیبیا ویجاړ شو، یمن کې اوس هم جګړه دی، افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو، او همدغسې اوس روان دی په منځني آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې، او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس که تاسې داسې فکر کوئ چې خپله په افغانستان کې موږ خو هیڅ اختلاف نه لرو، یعنی په مذهب کې اختلاف نه لرو، که هغه شیعه ده او که سنی ده، دلته په سلهاو کلونو دی یو ځای خوا په خوا لکه ورونه سره اوسېدلي دي. لیکن څنګه بیا دغه یو ډله ځان ته اجازه ورکوي چې یو بل مذهبي ډله یا مذهبي فکر یا زموږ شیعه ورونه دا هدف ونیسي؟ او دا یوازې په دغه بغلان جماعت کې نه دی، بلکې که تاسې وګورئ دا د تیرو لسو پنځلس کلونو را په دېخوا په دوی باندې بریدونه کېږي او دوی هدف ګرځول کېږي. لیکن په مجموع کې دغه سیاسي موخې دي، نه مذهبي، چې موږ داسې وایو چې دا د مذهب پر بنیاد باندې دغه جګړه روانه ده.
بله مننه. ځاځای صاحب فکر کوي چې په دا دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن وو، د داعش ډلې خپلو تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولای دوی پیدا کړي او د حملو مخه یې ونیسي؟
ګوره دا خپله داسې چنده په کلو باندو کې تاسو اوسېږي، ما مخکې هر ځو کړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري، اداره چی لري چې هغه په بهر کې دي.
په بهر کې تاسو مطلب څوک دی؟ وبخې کله په جزئیات سره وایي.
په بهر کې تاسو د 45 کلنې جګړې موضوع کا تاسو دقیق وڅېړئ، مثلا د شوروویانو د اشغال پر وړاندې وپلمه د خلکو ته پیدا شوه چې د ټولو وادونو هلته لکه چې مخکې اتمسته بویلي خپل اعتراف پاکستان هم کوي چې ډېر زره وسلوال راوړل، دا ډېر زره بیا خپل کورو ته لاړ نړل، دغه وسلوال بچي وزګول، دا وسلوال ته تابعیتونه ورکړلی شول، دا وسلوال په نوم د دې چې ما جهاد کړی دی پاتې شول.
اوس که د تاکتیک مسلې ته راشه، یو بخې چې دا امکان لري چې ډېر ډلو
عین هغه تاکتیک چې په 15 کالو کې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوې ده. شم استفاده کی
او پنځه څلوېښتو کلونو کې د مجاهدینو جګړې ته وګورئ، د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد، نو هغه وخت خو د انتحاري حمله نه وي، مګر اوس انتحاري حمله باب شوې دي.
اوس خو ګوري، اوس خو دنیا تسلیحات ډېر پرمختګ کړی ده. کوم پرمختګونه چې هغو کړی دي، دوی هم دغه پرمختګ کړی دی چې انتحاري حمله باید وشي او ځان وژنې باید وشي. دا یعنی د دښمن څنګه د منځه زوی سم فکر دی، خو دښمن خطاب ورته کوي.
بله مننه. اتمر صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کېږي د سنی اسلام هغه افراطي بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي کوي، غواړي چې ایراني اهداف په نښه کړي؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله مونږ داعش وایو، د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډېر سخت دریځ دی، تند دی، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی هغه اصلي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت هغه اسلام غواړي، او د مخ پر بنیاد باندې دوی سازش نه کوي هغه فکرونو سره چې د دوی فکر سره مخالفي. یعنی د دوی فکر سلفی فکر دی، او سلفی فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې هغه فکر دی، او ډیری دغه چې مرستې او امکانات ورته برابرېږي، دا همغه سیاسي رقابت د عربو او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنگ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نشي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه هم چې تاسو وګورئ، د دې رنگ ډیر رنگ کوشش داده چې مذهبي رنگ ورته ورکړي.
ډیره زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، که لومړی تاسو راته ووایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي له یوې دقیقې نه په کم وخت کې؟
ګوره، نه تنه د طالبانو حکومت دغه اووه پنځوس ملک اسلامي چې لرو، دا د ټولو مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لاره پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم، دوی هر یو شریعت ادا کی، هر عالم جکشی شریعت ادا کی، دوی شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولی دوی ندی توانی دلی تر تو چی یو کس تا یو معصوم چی قرآن ولی شری کتاب هم وی چی دغت شریعت وی، ولی ندی توانی دلی؟
بله.
مثلا ولی ندی توانی دلی چی و پنزوس اسلامی ملکونه واضح دریز ولی پا هر
باستکی؟
دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نشي، زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري، او د دې نه به همغه خارجي استخبارات لکه تاچر چې راتلل، لکه امریکایان چې د جوران خان نه یې خواته راتلل.
اتمر صاحب، تاسو لطفا له یوې دقیقې کم وخت لرو.
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دي جدی د ته پاملرنه وکي او د دې مخنیوي دی وکي. بل خبره چې زه غواړم طالبانو ته ووایم، دا ده چې دوی دې خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي، د ذهني له لحاظ دوی دې باید کار وکړي خلکو سره چې داعش څه رقم او مفکوره ده، دا څومره د اسلام سره مغایرت لري، یا د دوی فکر څومره اوسنی وضع سره اختلاف لري، او دا د باید خلکو ته دغه پوهاوی طالبان ورکړي او د دې مخه دي ونیسي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې میلمانه و محمد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی، او محمد یوسف امین ځاځی، د سیاسي چارو شنونکی له کابله، له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پایه واورېده.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی، او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00 4 20 1 $2 40